که چیرته د کتاب نه وای او اولادونه ته وای چې کتاب لوستل مهم دي، بیا غو په کتاب لوستل نه راځي، څنګه مطلب مو هم دغه سیو شایده
یو خبر زو کمن زچ کتابونه تازه چې مطالعه ته حسیدلې يم د زما د پلار هغه دې زکه چې زما پلار تل کور کې کتابونه لوستل هغه څنګه به ما پلان لیدل او پلان مې البته ما چې کله د اوس لیکنه مې سنوها کتاب پاره کړی و پلان مې سنوها په کتاب پر ځینې خبرې کولې وای ډیر زیات کتاب دی هغه د پلان خبرې مې وې چې پلان مې خپل په لاس کې مې وزن سيزه و هڅه د مچ مطالعه وکم څنګه چې زما پلان زیاتره وخت کور کې مطالعه باندې بوختي او زما پلان مې تخته هم وای چې هرگز کوم کار چې تکوي ما وای ما شومان ته ته باید ور وخی لومړی باید خپل ځان باندې عمل کې بیا باید وای ماشوم چې هغه هرگز نه مني او زما پلار خو یو خادم د دې چې الخی داس نه چې موږ باندې عمل کوي یعنی ډېر زیات موږ ته نصیحت نه کوي موږ ته خپل ژوند کې لومړی خپل ځان باندې عمل کوي بیا موږ ته راخي یو ډېر زیات مهمه خبره ده باید ماشومان سره باید ماشومان ته روخ نه دا چې نصیحت ورته وکړي نو دوی بیا ماشومان زیاتر په نصیحت باندې نه په تیر زیات خپل ډېر نصیحت ته وګ نه نیسم هغه څه چې پلار مې عمل کوي
وړاندې د افغان ماشومانو لنډکۍ کیسې په یو راپور کې اوریدلی شي خو مخکې تر دې چې وطني کیسو ته مخه کړو د ماشومانو لپاره د امریکایي معاصر لیکوال روسل هوبن یو لنډکۍ کیسه
پلارا پرانګ دی پرانګ پلار ورته ویل په غاښ کړي سوی ورته ویل نه پلارا مور ورته ویل زویا پرانګ پانو کاغ وکړي سوی ورته ویل نه مورې مور ورته ویل نو دا خو ستا ملګری دی چې څه درته نه وایي هلک وخندل مور ورته ویل زویا بې غمه څمله
دا کیسه د هغو ماشومانو لپاره ده چې عمر یې له دریو تر پنځو کلونو پورې وي دا ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې مو یو درسي ټولګي ته ورولو د ماشومانو صنف ته شاید ځینې اوریدونکو فکر وکړي چې په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې د کوچنیانو ټولګي ته ول سر ورشکاره کړو خو دا خبره به نه هیروو که په ابتدایي ښوونځي کې ماشومانو ته شعر او کیسه وایو دوی به په لوینې شعر ووایي او کیسې به ولیکي د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالۍ د جان غونډۍ په کلي کې پاملرنې مؤسسې یو ټولګی پرانیستی دی د حسیبی په نوم د دې ټولګي وېسته کوونکې په خپل شخ د تمثيلي کیسه را لېښلې ده
یو خو یو ګیډړ و دغه سره مرګري و او ګیډړ ته ویلې و چې څو پرګنې پټې ته پورې شې د ګنې پر سی او ګیډړ په خو نه نو سسي پور شي و سی ګیډړ ما ناشوا او مون ناشوا او ګیډړ ستې کو کولې باز بازګری په سری خبر کړه سی بازګر چې په سره و خي خډیر وایل سی دغه سی ته یو چې ته والے دسکې زه خو مون نو ما تو غر سره وسته چې نه ایم عادت ده چې و ګیډړ بیا سره خښې دي سی و ګونډې وایې دي په سین مانځ کې اچ غره سره میږي زه دغه مود عادت ده چې په سین کې هغه لمبي وایې چې تاسو چې بعد کې بعد بس کې تاسو چې حق خبر دي
د هسبی ټول کې والا آریانا هم د میږي او کوترې په نوم کیسه لري
میو میګای او وکاوتاره دار سمرګلی واسي د میګای او بوت اور کوزدو او بیچ کې سي جپ پر غلی وړای وو سي کاوتاره یو غوتر بوټا کړی او پخه سي کا میګا کا پخه تور خطر او جک شو او سي کا سي کا کاریون غلی وا کاوتاره وشته سي کاوتاره وشته میګر جک شو پوند نه خپل غولیو
د هم دې ټولګي یو بل زکون کې بیا آزادی راډیوی ادبی مجلې پروګرام ته شعر لري
زمانو نور قاعده زغړ تاسو یو شعر دلای کوم ګل کې چې افغان نیو چې چل بت کوي ګل کې چې افغان نیو چې چل بت کوي سیل چې چل بت کوي پس کې چې محمد الله استاد نه لیکل بت
د دې ټول کې ماشومان او څنګه ادبیاتو ته مخه کړی ده
بدل ساکم گڈی لو بکل کوم مینائی پر بلکو
دا ډول موضوعي جملې چې کله زکونکو ته استاد ورسته کوي د دوی ادبي ذوق روزي. د جان غونډې په کلی کې د پاملرنې د ټولګي استاد محمد الله مسعود دی. د وی چې د ټولګي زده کوونکي د جمعې ورځې ته خپوي
د خپل تجربه دار ته وایي چې لمشمان سره باید په ډیره نرمۍ عاطفي باندې چلن وشي تر څو د درسونو ته په مینه په شوق باندې راشي. یعنی باور وکړي چې د جمعې ورځ راشي دوی خپه غوندي وایي چې سبا ته موږ درس نه لرو. علت دا ده چې دوی سره باید په مینه باندې رفتار وشي، له تشویق څخه کار واخیستل شي تر څو دوی درسونه ته په خپله باندې تشویق شي. بل خبره دا ده چې دوی دغه د سیم فزیکی چاپیریال چې کوم ده دا باید ډیر منظم وي.
شاغلی مسعود زیاته کړه چې د زده کوونکي په وخت درس ته ورځي، زحمت باسي، په کورنۍ کار کې ناغېړي نه کوي او د زده کړې په وخت کې له استاد سره ګډون کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د اونۍ ورځې یو اونۍ او ورځې ده شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چار شنبه، پنج شنبه او جمعه. موږ په اونۍ کې شپږ ورځې ښوونځي ته ځو. د جمعې په ورځ
له ټولګي سره هغه وخت زده کوونکو سره لګیږي چې چاپیریال هم د دوی لپاره مناسب وي. شاغلی مسعود وویل چې د ټولګي په دیوالونو رسامي راځوړندې کړي، لاسي کارونه یې هلته ایشي او د درس خونه یې زده کوونکو ته رنګینه کړې ده. شاغلی مسعود د پکتیا په پوهنتون کې حقوق او سیاسي علوم لوستي دي. د دلته زده کوونکو به واورو.
زه هماري دي حکیم نور دي پکتیا ولایت دي مرزاکی ولسوالۍ دي چار غونډۍ د سی بي اس ټولګي زده کوونکو هم دي. استاد نادر رحمان نغړم چې ما ته د ماشاین زده کړې دي. زه چاوال غلې ما مکتب ته زه په لیپ نه پیګدم اوس چې زه ما هر څه زده کړې دي. زه د پملرنې مؤسسي څخه دي مننه غواړم چې موږ ته د ما سامان راکړلو دي. استاد نه ډیره مننه غواړم چې هغه ډیر موږ ته ښه درس ورکوي. هغه ښه اخلاق اگر کوي چې دا کور کوي غلط کور ونه کوي.
زرا اله د حج ناسین لور د مرزکی ولسوالۍ د جان اون نیم سیدین کې ما د سی بي اس د ټولګي زده کان کې ما زه خوانځي ته خپل وخت رانځم. ما د استاد نه حساب او املا هر څه زده کړی دي. استاد موږ ته هر یو ټکی موږ ته هر ځله وایي.
د افغان شمانو لپاره د پاملرنې مؤسسې په مرسته د افغانستان په یو د ولایتونو کې د زده کړې ټولګي فعال دي. خود ملګرو ملتو د ماشومان د ملاتړ اداره یونیسف هلمندې چې د سشتل تر اخیره به د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې ماشومان ته د زده کړو چاپیریال برابر کړي. اوسه جرړو د سره پرونه هم تر لاسه کړي دي چې په ځینو ولایتونو کې یو شمیر شونځي د چارواکو له لوري تړل شوې دي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
سند ادبی بهیر د کندهار پوسپین بولدک ولسوالی کې فعال دی. استاد شاعر پیر محمد کاروان د دې ادبی بهیر د اهمیت په اړه وایي.
ادبی بهیرونه شیری غونډې، ادبی ناشته پاسته، مشاعره او کرکتنې د یوې ژبې د ښکلا او غوړېدو سبب کیږي. ټولنیز ادبی، هنري او مانوي شعور ورسره وده کوي. کله لرې پښتونخوا حالاتو ته ځیر شو نه راته څرګنده بشي چې هلته پښتو ژبه په رسمي ډول د لیک لوست ژبه نه ده. خو د پښتنو او د پښتو ژبې مینانو ورسره مینه کړې ده. په ادبي هلو ځلو، ادبي بهیرونو او مشاعرو یې ژوندۍ او ګړندۍ ساتلې ده. د همدې مینې، د همدې ادبي هلو ځلو په برکت یې پښتو ژبې ته د شعر او نثر په دواړو برخو کې شاهکارونه ورکړي دي. په افغانستان کې د څو لسیزو ګړندیو ادبي هلو ځلو پښتو ژبه په ولولو او غورځنګونو د ادب او ښکلا د دنګو څوکو په لورې وخوځوله. سیند ادبي بهیر د پښتو ژبې د شعر، نثر او ادب هغه ښکلی ټولای دی چې د ډېره موده د پښتو ژبې خدمت کوي. سیند ادبی بهیر د کندهار د سپین بلدک په سیمه کې منظمې ادبی او شاعرانه غونډې جوړوي. شاعران پکې شعرونه لولي، پر هنري او ادبی لیکنو کره کتنې کوي. د شاعرانو او لیکوالانو خیال، فکر، هنر او احساس د پښتو شعر او نثر ځوانو شاعرانو او لیکوالانو ته د الهام څراغونه روښانوي. سیند ادبی بهیر دې همداسې په چپو او غورځنګونو روان وي چې د پښتو ادب للمې او شاړې د شعر او ادب په رنګینو ګلونو او بلبلي نغمو کې ونغاړي. د مینې او جمال خالق دې سیند ادبی بهیر ته د ادب د تخلیق او ښکلا پنځولو لا ډېر توان ورکړي چې پښتو ژبه او د پښتو ژبې مینان پرې ونازي. الهي امین.
سیند ادبی بهیر هر پنځشنبه ادبی غونډې لري. د دې غونډو په اړه مې پوسپین بولدکی د فرهنګي چارو له مسؤل سید محمد صدیق څخه نور معلومات وغوښتل او لمړی مې دا پوښتنه ترې وکړه چې له څو کلونو راهیسې په لري پراته سپین بولدکی دا بهیر فعال ساتلی.
لنن جار لس یا څوار لس کال وړاندې دلې په سپین بولدک ولسوالۍ کې فرهنګي ادبي او علمي ناستې لرو. نو څوار لس کال وړاندې مو دا ادبي خوځښتونه ته کار کړی.
صدیق صاحب، په دغه څوارلس کاله اوږد بهیر ده، په دې څوارلس کاله کې ستاسو په غونډو کې څه تغییرات راغلي دي؟
زموږ په دغه څوارلس کلن مزل کې چې تر دې دمه مو کړی دی، شاعران ملګري روزل شوي دي، لیکوالان روزل شوي دي، ویناوال روزل شوي دي، علمي سیالۍ ترسره شوي دي. د سپین بولدک د فرهنګي اړیکې د هیواد له ګوټ ګوټ له نورو شاعرانو له نورو ادبي بهیرونو سره مو اړیکې جوړې کړې دي. همدارنګه په جنوبي پښتونخوا کې له ګڼ شمېر شاعرانو سره مو پېژندګلوي سوې ده، له هغوی سره مو ادبي اړیکې تر دې دمه پاللې دي. ټولنې ته مو هغه علمي او مانوي شعور ورکړی دی، ادبي ذهنیت ځوانانو ته ورکول شوی دی. په مطالعه باندې ګڼ شمېر ځوانان روږدې شوي دي چې اوس په خپل لیوالتیا او خپل شوق باندې ګڼ شمېر ځوانان راځي او د لیز مور سره په اونیزو ناستو کې برخه اخلي، علمي سیمینارونه ورکوي او علمي لیکچرونه ورکوي.
او اوسات حساب باندې ویلی سي چې په هر اونۍ کې د پنځشنبه پر ورځ تاسو غونډه کوي، څومره کسان تاسو په غونډه کې پر ورسیو کې ګډون کوي؟
موږ په اونۍ زناست کې په لسګونو کسان کوم مجموعي وایم د 15 او 20 تنو په شاوخوا کې ځوانان دل سره غونډي.
په دې غونډو کې یوازې مشاعره کوي او کنه په هر اونۍ ز غونډه کې نقد هم لري؟
شبر سموترم زمر هر اونۍ ز غونډه پر درې برخو باندې ویشو. په لومړی برخه کې یو ملګری ته موضوع ورکول شوی چې داغه موضوع اړوند لیکچر ورکړي. دویمه برخه د کرکټین او نقد برخه ده، او په درېمه برخه کې یو مشاعره لرو چې ټول شاعران ملګری ترنم کوون چې ملګری خپل ادبي تند پر خړوبي.
تاسو نقد یاد کو، دا نقد په هغه لیکچر باندې لري او کنه د نقد لپاره ځان ته کوم اثر انتخابوي او یا کوم شی؟
د یو ملګری غزل انتخابیږي او یا هم د یو ملګری ادبي ټوټه انتخابیږي. که په نظم کې یو ملګری څه لیکلي او یا په نثر کې لیکلي، په څو اونۍ کې په دوو اونۍ کې تقریبا د یو ملګری پر غزل باندې نقد کیږي، پر شعر نقد کیږي، او کله کله بیا هم پر نثري لیکنو باندې.
دغه نقد تاسو بیا چیرته چاپوي هم؟
لومړی د کوم ملګری غزل چې انتخاب شوی هغه غزل په څو چاپی پاڼو کې راخو، دا پاڼې بیا پر ملګرو ویشو. نو بیا هر ملګری دا هغه پاڼې ته په پام د ملګری پر غزل باندې خپل اصلاحي نظرونه ورکړي.
صدیق صاحب، زما مطلب دا اوسې کله تاسو نقد کوي او د نقد غونډه پای ته ورسی، بیا وروسته ځینې نور بهیرونه د فیسبوک لالاري یا د خواله رسنیو لالاري د نقد خبروي، تاسو په څه شکل خبروي؟
موږ د ټول غونډې ټول راپور له پیله څخه تر پای باندې په ټولنیزو رسنیو باندې د ملګرو پر فیسبوک باندې باندې خبرو.
دغه کوم نقدونه چې تر اوسه پورې خبره شوې دي، تاسو په خپل د سپین بولدک د فرهنګي چارو د مسول په صفت باندې په دې نقدونو کې تغییر راغلی دی؟ یعنی تاسو څنګه ارزوي چې نقد مو شسوي؟
نقد زموږ د ملګرو سنې نظر یا سنې کرکټنه زموږ د لومړي پړاو له نقد سره زه د یو مسول په شپات پر تلل ډیر شوالي راغلي دي. د ملګرو هغه علمي او ادبي سوي پورته سوي دي. ډیري ملګري چې اوس د تیر په پرتلل وړ غزلونه هم لیکي او هغه د نقد برخه چې نور لیکوالان او شاعران ملګري پر لري هغه کوم پځه تا کا چا شوالي راغلي.
یو شایسه په نقدي غونډو کې کله ناکله د خوابدي سبب ګرځي. ځینې کسان چې نقد پیوشي خوای بدسي. څنګه ستاسو په بهیر کې تحمل او زغم زیات شوی؟
پر غم او صلاح او برداشت باندې موږ ګان شمیر لیکچرونه ورکړي دي. لومړی مو ځوانان د دغه نقد پردښت وکړي دي، او له دې څخه مو د نقد په برخه کې د زغم او حوصله غوښتنه کړې ده. نو وسله نیکمرغه ډیری ځوانان په خپل خوښ او خپل لیوالتیا باندې غزل ادبي کرکتنې ته وړاندې کوي، لیکنه ادبي کرکتنې ورته وړاندې کوي، او پورین تنجې د نورو ملګرو نظرونه او کرکتنې زغمي.
ځینې کسان په دې باور دي چې کچرته د نقد اصول مراعات شي، نو که سخت انتقاد هم وشي ممکن د بل خوا نشي بده. د نقد اصول په ارتباط تاسو په خپل غوندو کې کله کوم لیکچر ورکړی دی کوم ملګری؟
تاسو غواره معلومیږي چې هر کار که په خپل حدود کې په خپل اصول باندې تر سره کیږي، طبیعي خبره ده چې ستونزې را کمیږي او مشکلات لږي. نو همدارنګه د نقد کې هم دا اصول پرانا کې اته چې د نقد لپاره مناسب دي پرغه لار باندې یا پرغه اصول باندې نقد کیږي، نو ښکارا خبره ده ملګرو نه غزي لامل لیکي، او په دې برخه کې ملګرو لیکچرونه ورکړي دي د نقد کم اصول روشانه شوی دي. دا اصول پرانا کې د ځوانانو پر اثر باندې نقد کیږي.
له شغلی صدیق څخه مننه. د شعر په دنیا کې ساری شو په جنوب غرب حوزه کې د سیشې دلې پیاوړې شاعري پروین ملال شعر لرو چې په خپل ځخې ازادي رادیو یاري به مجلې پروګرام ته ست کړی را لې شله.
ستا په خیالونو کې بیګا بیا تر امکان لاړم، دکه دستور می لمن و تر باران لاړم، دکه دستور می لمن و تر باران لاړم، د شونډو ټول پتر می ور ژول پانی پانی، سجده د شکر می کول تر لا مکان لاړم، ما د سبا تندی کی کرش د قسمت وستلی، زره زره سوما دم چکی تر اسمان لاړم، د یو چا خیال راتلی شیبی شیبی سارا راتللا، د چا د خیال پسوری ژوند تر کاروان لاړم، پر هر مخبل په بڼو وګنډی د تھړمو اوشکو چکور می ورکړ، د مسکا تر گلستان لاړم، تنهایی نوا درد او کیفی و جوڑ را سرا، تنهایی نوا درد او کیفی و جوڑ را سرا، خپل تنا کی ملوستی تر شبستان لاړم، ورځو کی ځای نسوم ورځو کی ځای نسوم، پر پلونو د پروین و ختم د یو ستوری په ارمان کی تر ارمان لاړم، ورځو کی ځای نسوم پر پلونو د پروین و ختم د یو ستوری په ارمان کی تر ارمان لاړم.
په نورستان کې د کتاب لوستو او مطالعې مینوال زیات شوي دي، خو کتابونه کم دي. په دې ولایت کې یو عامه کتابتون دی چې په هغه کې هم کتابونه لږ دي. چارواکي وایي ستونزې خپلو مشرانو سره شریکه کړي او هغوی ورته د زیاتو کتابونو د ورکړې ژمنه ورکړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کتاب او مطالعې مینوال وایي په ولایت کې داسې مجهز کتابتون نشته چې د کتابونو په لیدلو او مطالعه د دوی علمي تنده ماته شي. امان الله په ننګرهار کې د خصوصي پونتون د طب پونځي محصل دی. وایي پوهنتون یې رخصت دی او هر سهار د مطالعې لپاره په پارون کې د اطلاعاتو او کلتور عامه کتابتون ته راځي، خو د خپل اړتیا او مطالعې وړ کتابونه پکې نشي پیدا کولی.
موږ هر ورځ دغه کتابتون ته د لوستلو په نیت راځو، خو دلته د کتابونو شمیر ډیر کم دی. د حکومت څخه مغوښتنه ده چې دغه کتابتون ته ډیر کتابونه راوړي، هغه کتابونه راوړي کوم چې نوي کتابونه وي او نوي معلومات پکې وسی. په نورستان ولایت کې نور داسې کتابتونونه نشته دي.
د کتاب او مطالعې مینوال له حکومت غواړي چې د نور عامه کتابتونونو په څیر د پارون کتابتون هم مجهز کړي او همداراز دی په ولسوالیو کې څنګ ورته هم پرانیزي. دوی وایي د کتاب ملګرتیا او مطالعه د معلوماتو او د علم د زیاتوالي لپاره خ لار ده. په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسولین هم د کتابونو کمواله منی، خو وایي د یاد ستونزې هواري او د کتابونو ترلاسه کولو لپاره اړون وزارت سره خبرې کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړي چې سږ کال به ورته زیات کتابونه ورکړي. د یاد ریاست سرپرست مولوی سمیع الحق حق بیان آزادی رادیو ته وویل
د اطلاعات و کلتور وزارت اړوند د عامه کتابتون د ریاست سره هم په جریان کې او د رنګي وزارت نو هم وختنه د نورستان ولایت کتابونو په اړه کړی دا چې نورستان ولایت کتابونو کم مخ سره مخ یو، هغوی هم اطمینان راکړي چې سکه لمنګه کافی اندازه باندې عمومی کتابتون ته مطلب کتابونه خریداري کوي، په هغه کې به هم زیات اندازه نورستان ته برخه ورکوي.
په نورستان کې په داسې حال کې یو شمیر لوستي او د مطالعې مینوال د مجهز کتابتون له نشټوالي شکایت کوي چې د ټولنیزو رسنیو پیدا کېدو سره د کتاب مینوال کم شوي او همداراز کتاب پلورونکي هم د کتابونو له کمزوري بازار ګیله مند.
په راپور کې مو واوریدل چې په نورستان کې د کتابونو د کمبود ستونزه ده. د ازادي راډیو مجلې د روان کال په پیل کې په کابل کې د یو شمیر کتاب پلورنځو یو مسؤلانو د کتاب د چاپ د چارو د غوړېدا لپاره دا وړاندیز درلود چې چارواکي باید د عامه کتابتونونو لپاره کتابونه واخلي چې هم کتاب تر خلکو ورسی شي او هم د کتاب صنعت بیرته د جمهوریت د وخت په څیر وغوړي شي. د کتاب پلورنځو په باور پروسه شکل په افغانستان کې ټول کال شاوخوا اویا کتابونه چاپ شول. سشکل دا شمېره لږ بهتره شوې ده، خو ستونزه دا ده چې کتاب پلورنځو یو کال سوړ بازار زغملی دی، نو سشکل له مادي پلوه پر دوی فشار زیات دی. که غمونه خوړل شي ممکن په افغانستان کې د کتاب نسبي خوړېدلې صنعت له پښو وغورځي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د امریکا په متحده ایالاتونو او اکثر اروپایي هیوادونو کې چې کوم افغانانو رستورانتونه پرانیستي دي او افغاني خواړه پکې پلوري، د رستورانتونو دننه فضا هم افغاني کړې ده. شای په دغو هیوادو کې داسې کم مشهور افغان رستورانت وي چې په افغاني شیانو نه وي سنګر شوی. په ځینو کې غالۍ په دیوال راځوړندې وي، یو نیم ځای د میرویس نیکه او احمد شاه بابا د مزار عکسونه وي، د هرات د جامع جومات عکس او د بامیان د بت تصویرونه هم په ځینو رستورانتونو کې تر سترګو کیږي. د زاړه کابل په تصویر د چا سترګې خوشی شي، په ځینو کې چپنه لونګۍ او پکول هم ممکن شوي. په یوه نیم رستورانت کې د شایست لپاره په یوه کونج کې بدنۍ او چلمسی شوي. ازبکي خولۍ هم په دیوالونو راځوړندې وي. د بسکشتي د چپندازانو عکسونه هم ممکن څوک وویني. په دې رستورانتونو کې چې څوک خواړه خوري، ډېر کله پکې د افغانستان د سولې د کلونو سندرې هم ټیټی ټیټی اورېدل کېږي. بهرنیان چې دغو رستورانتونو ته ورځي یوازې له خوړو سره نه آشنا کېږي، دوی د یوې ټولنې له کلتور سره هم بلدې شي. په بلجیم کې یو افغان سنگر ساپی هم داس رستوران جوړ کړی دی چې اتلس کسه نور افغانانو ته هم د کار زمینه برابر کړې ده. زما همکاري سنا کاکړ له شاغلی ساپی سره خبرې کړې او دا راپور یې د رستوران چمتو کړ.
بلجیم کې نن سبا ډیر مشکل د کار پیدا کول، هوټل کې اوس دغه اتلس کسه او ټول افغانان تم زمینه مسای کړې ده، یعنی ټول افغانان دي چې ما سره کار.
په بلجیم کې د افغان دربار رستوران خوان سنگر ساپی دی. سنگر ساپای په 1901 میلادي کال کې په لغمان ولایت کې زیږیدل او د 28 کلنو رئیس په بلجیم کې ژوند کوي. نو موږ وړه وایي د رستورانت یې تیر کال خپل ملګرو سره په ګډه جوړ کړ چې اوس نږدې شل کسه نور افغان ځوانان هم سره په کار بوخت دي.
منګه هر شي د پاره یو ځانګړی سیستم لرو. اوس مثال د چپلی کباب د پاره منګه یو شخص مکمل د چپلی کباب د پاره د شخص صحیح پروفیشنل کول شي چپلی کباب پوخي. کړهی د پاره دا هم منګه یو کړهی پز لرو. منګه په عموما کې سالور 15 پزان لرو چې هر یو خپل ځان ته خپل سپیشالیستي یعنی مګه خپل شي کې ډیر واري هوټل کې اوس دغه د اتلس کس او ټول افغانان تم زمينه مسایل
بهرنیو هیوادونو کې تیرې افغان ځوانان له نور سره په مزدوري کار کوي. د چ سنگر ساپی د څنګه د رستوران جوړ ولو فکر پیدا شو نو ما وړای وای
دلته چون د افغانانو رستوران کم ول په دسته ها باندې نو چې ټول افغانانو شکایت وزروي وشي موږ ته د ایډیا راغله. اوس الحمدلله ډیر خلکو خوخیږي او ډیر خلکو زړه خواړه دلته میراویږي.
سپای وای اوس لبلجیم سربیره له نورو اروپای هیوادونو هم خلک د افغاني خوړو لپاره د دوی رستوران ته ورسي. څنګه سپای افغان ځوانان هڅوي چې شخصي کاروبار وکړي څنګه د خبره په خپل کاروبار کې وده کولای شي.
زمنګ افغانان متاسفانه لګزره زړه نه خکې خپل کاروبار ته چون اروپای د قانون سره مشکل دی ول په هر صورت کې سړی خپل کاروبار لري نسبتا چې تا کار کوي ډیر ښه.
نو موړه وای په دې برخه کې د ډیرو نورو افغان ځوانانو لازم نیولای او ورسره مرسته کړې ده چې د خپل کاروبار خوندان شي. د دوی د افغانستان کې د طالبانو تربیه زلې وکمنې دو ډیر خمخ کله هغه هم افغان ځوانان د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله ارشوي چې په ډیرو ستونزو لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي چې په دې تاس کې دوی له مرګونو پیښو سره هم مخ شوي دي. د تیل مریض کال دود په میاشت کې د ایټالیا په اوبو کې په ناقانونه کډوالو بارکښتې د ډوبېدو له امله یو نوی افغانانو په اوبو لاهو هم نه شول. مخکې له دې بیا د همدې کال په دلوې میاشت کې د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې په یو لارې ډول موټر کې د 13 افغانانو جسدونه وموندل شول چې د دغه هیواد لارې په ناقانونه توګه نورو اروپایي هیوادونو ته د سفر نیت درلود.
د دې ونې آزادي رادیو ته به مجله پروګرام مو هم تمرو زحمت شي بر لتا سوې ته ساخلم خدای مومل.
چوک لدا